السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه نور بستری پروګرام ته ځانګړې شوې چې دا پروګرام مخکې په ژوندۍ بڼه خپور شوی. نن تاسو تکرار اورئ خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان د خبریالانو مرکز د خبریالانو او رسنیو د کارکونکو د نیونو د لړۍ له کبله اندېښنه ښودلې او د طالبانو پر حکومت یې غږ کړی چې هغه څلور تنه خبریالان چې له دوی سره په بند کې دي سمدستي خوشي کړي. د دې مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مشرې سمیه ولیزاده پرون د زمري په 11مه ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې خبریالانو نیول د رسنیو له قانون څخه سرغړونه ده. په هغو څلورو خبریالانو کې چې لا هم د طالبانو په بند کې دی یو محمد ابراهیم محتاج د کندهار سیمه ییز خبریال دی چې د افغانستان د خبریالانو د مرکز په وینا د زمري پشپګم له دفتر څخه تر وتلو وروسته د کندهار د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې د کارکوونکو لخوا ونیول شو. له هغه مخکې د چنګاښ په 24مه د رسنیزو خپرونو د تولید یو چینل مسؤول مدیر او پروډوسر سید رحیم سیدی په کابل کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی و. طالبانو د دې خبریالانو د نیول کېدو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو مخکې طالب مشرانو ویلي دي چې د رسنیو او خبریالانو ازادۍ ته د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې ژمن دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 14 ولایتونو کې د سختو وریاوو او د سیلونو د راوتلو په اړه خبرداری ورکړی. د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دی چې په بدخشان، نورستان، کابل، ننګرهار، کونړ، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، زابل او کندهار ولایتونو کې د جمعې او شنبې په ورځو د سختو بارانونو او ناڅاپي سیلونو د راوتلو اټکل دی. د اټکل له مخې په بیلابیلو سیمو کې د 1500 ملي مترو ترمنځ د باران د اورېدو احتمال شته. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې په شمالي، لویدیځو، ختیځو او مرکزي ولایتونو کې د سختو بادونو چې سرعت به په ساعت کې د 580 کیلو مترو ترمنځ وي اټکل کیږي. د طالبانو د حکومت سره محکمه اعلان کړی چې پرون په خوست ولایت کې 9 کسان د غلا، نامشروع اړیکو، چلول، رشوت او د شرابو د پلور د جرمونو په خاطر په عام محضر کې په درو وهلي. ستری محکمې په یو بیان کې ویلي چې په خوست کې د طالبانو خاري محکمې تورن کسان له 15 تر 9 درو وهلي او دغه راز له شپږو میاشتو نیولې تر 3 کلونو پورې د حبس په بیلابیلو دورو محکوم کړي. پر طالبانو د بدني جزاګانو په خاطر د بشري حقونو د ډلو له پراخو انتقادونو سره سره د ډلې بیا هم په افغانستان کې په درو د خلکو د وهلو او د قصاص تطبیق ته دوام ورکړی دی. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته په ټلیفوني خبرو کې د پوځي مرستو د ورکولو ډاډ ورکړی دی. رویټرز خبري اژانس وایي چې بایدن پرون له نتنیاهو سره په اسرائیل د توغندیز او بیپیلوټ الوتکو د برید په ګډون د احتمالي ګواښونو د دفع لپاره د نوي دفاعي ځواک پر لګلو خبرې وکړې. په راپور کې دا جزئیات نه دي ورکړل شوي چې امریکا څه ډول نوي دفاعي ځواک اسرائیل کې ځای پر ځای کوي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه له وژل کېدو وروسته اسرائیل ته د ایران او حماس ډلې لخوا د غچ اخیستو ګواښونه وشول. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د ترهګرو په توګه پیژني. بل لور ته فرانس پریس د لبنان د حزب الله ډلې په حواله ویلي چې پرون پنجشنبه یې د اسرائیلو پر شمالي څنډې لسګونه توغندي ویشتلي چې یو شمېر ملکیان پکې وژل شوي دي. او هغه الوتکه چې د روسیې لخوا خوشې شوي درې امریکایي زندانیان پکې سپاره وو د واشنگټن ډي سي په څنډه کې د انډریو په پوځي اډه کې ښکته شوه. په دغو زندانیانو کې چې پرون په یوه بېساري تبادله کې خوشې شول، د ازادي راډیو د روسي څانګې خبریال آل سوکور ماشویو و د وال ستریټ ژورنال خبریال ایوان ګرشکویچ او د میشیګن د امنیت د یوه شرکت مشر پاول ویلن شامل دي. دغه کسان د هغو 14 امریکایي زندانیانو له ډلې و چې د اګست په لومړۍ نیټه د تبادلې په لومړۍ پړاو کې د اتو روسانو په تبادله کې آزاد شول. د خوشې شوو زندانیانو هرکلی ته د امریکا ولسمشر جو بایدن لومړی مرستیاله یې کمالا هاریس او د هغوی د کورنۍ غړي ورغلي وو. دا د پخواني شوروي اتحاد له ماتې وروسته د روسیه او امریکا ترمنځ بې ساري تبادله بلل کیږي. خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. وسم راځو د دغه ساعت د خبری ټولګه د سر راپورته. د ملګرو ملتونو د یو راپور لخبرېدو وروسته پاکستان یو ځل بیا غوښتنه کړې چې د هغو تروریستانو پر ضد اقدام وشي چې اسلام آباد وایي په افغانستان کې پټنځایونه لري. د ملګرو ملتونو د تحریمونو د ملاتړ او څارنې ډلې د چهارشنبې په ورځ په یو راپور کې وویل چې له القاعده شبکې او د پاکستاني طالبانو له تحریک سره د تړلو ډلو ترمنځ نږدې همکاري کولی شي چې القاعده په یو نړیوال ګواښ بدله کړي. طالبانو د دې راپور او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې د څرګندولو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو مخکې له دې په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو ډلو د فعالیت اړوند ادعاوې په کلکه رد کړي. تفصیل له احمد تکلاور.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستی راپور د اسلام آباد هغه دریځ تاییدوي چې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي په ګډون د تروریستي ډلو په تنځایونه او ځالې د افغانستان په قلمرو کې شته. د دې وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې ټي ټي پي کولای شي په یو سیمه ییز ګواښ او ورسره د نورو تروریستي ډلو لپاره د ملاتړ په یو چتر بدل شي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې میرمن بلوچ د طالبانو له چارواکو څخه د اسلام آباد پر هغه غوښتنه یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د دې ډلو پر ضد باید سخت او اغیزمن اقدامات وکړي. زهرا بلوچ زیاته کړه چې د افغانستان خاوره باید په پاکستان کې د تروریستي حملو لپاره ونه کارول شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تحریمونو د ملاتړ او څارنې ډلې په هغه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور کړ وویل د دې سازمان غړي هیوادونه له دې کبله اندېښنه لري چې د افغانستان له خاورې څخه به تروریزم په سیمه او له سیمې هاخوا د ناامنیو سبب شي. د دې راپور په یو برخه کې ویل شوي دي چې د القاعده شبکې او پاکستاني طالبانو د غړو ترمنځ د همکارۍ زیاتېدل القاعده په یو نړیوال ګواښ بدلولی شي. د طالبانو حکومت دا تورونه مخکې بیا بیا رد کړی دي. د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په تیره چنګاښ میاشت کې له تولو نیوز خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ادعا وکړه چې داعش ډله یې ځپلې ده او د القاعده او پاکستاني طالبانو په څیر نورې ډلې چې د ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې یادونه شوې په افغانستان کې حضور نه لري. طالبانو پرله پسې ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره به د بل هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه له نږدې دریو کلونو راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي د ګڼو هغو حملو پړه منلې ده چې هر یوې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د پوځي امنیتي چارو شنونکی او د پرزیدلې جمهوري نظام د وسلوالو ځواکونو ویان جنرال اجمل عمر شینواري په افغانستان کې د تروریستي ډلو د فعالیت د ادعاو په اړه ازادي راډیو ته خپل نظر داسې بیان کړ.
د طالبانو د ناتوانۍ نه چې هغوی د ظرفیت نه لري چې د افغانستان ټوله راځي په سم ډول باندې کنټرول کړي، د دې تروریستي شبکو دپاره د پراخو فعالیتونو زمینه مساعده شوې ده. په عین ترتیب ځینې داسې شبکې دي چې د طالبانو سره په همغږۍ باندې رامنځته شوي دي، ځینې هغسې شبکې دي چې طالبان د هغو نه متاثره دي چې د هغو ظرفیتونه د هغو عملیاتي توانایي او د هغو امکانات اوچت دي، او په ټوله کې یو تعداد هغه شبکې چې د دو سره د ایډیولوژي کله هغه نږدېواله لري دو د ترتیا لري چې هغه سره همغږي وکړي او هغه ته د فعالیت زمینی مساعده کړي.
ښاغلی شینواری د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې د څرګندونو په اړه وویل چې د پاکستان پوځ او استخبارات له ډیری سیمه ایزو او نړیوالو تروریستي شبکو سره همکاري لري او تروریستي شبکو د هغو په مرسته د ناټو د شل کلن حضور پر مهال په افغانستان کې فعالیت کوي. د پاکستان پوځي چارواکو هغه مهال دا ادعاوې رد کړې وې. د امنیت شورا د تحریمونو د ملاتړ او څارنې ډلې نږدې درېو نه مخکې په یو بل راپور کې ویلي وو چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د القاعده شبکې او داعش په څیر د تروریستي ډلو په خوندي ځاله بدل شوی دی. د راپور په یو برخه کې راغلی چې القاعده په تیر یو کال کې خپل تنظیمي چارې او د جنگیالیو د استخدام بهیر بیا پیل کړی او د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد په 15 ولایتونو کې د پوځي زده کړو مرکزونه جوړ کړي دي.
و موریدل چې پاکستان یو ځل بیا ادعا کړې چې په افغانستان کې نړیوال ترهګر په ځانګړې توګه ټي ټي پي شته او په ټکو یې د طالبانو حکومت باید په وړاندې ودرېږي. بلور ته بیا د پاکستان په اړوند یو بل خبر کې اوري چې لوړ مشپې راهیسې د تورخم دروازه د افغانستان د میوو او سبزیجاتو د سلګونه باروړونکو لاریو پر مخ تړل شوی. یو شمېر افغان سوداګر او چلوونکي چې لارې پر دې لارې باندې ولاړې دي وای چې که دروازه خلاص نه شي میلیونونه افغانۍ زیان به ورو رسیږي. تفصیل په دې راپور کې.
لاری چلون کی شیراغا احمد سی آزادی رادیو ته وویل کوم میوه چې د غختل ل افغانستان او پاکستان ته صادر کړي د خرابېدو په حال کې ده.
دا ټیټ کاغذو کې ټول مټر درولې دي پاکستان کې بس پات اخلي په ټیټ کاغذو باندې. دا غسی حساب دا ټول خلک دین ډیر مجبور دي چې افغانستان میوه تبا کړو بیګاره بیرته ولاړه ده. د افغانستان سیزن چې راشي دوی و بانه نه یو بانه جوړه کیږي. دا ټیټ سودا پیټ سودا کاغذونه ډیر جنجالونه د افغانستان خلکو ته تجارانو ته ډیر مشکل پیدا کړی ده.
د تازه میوې او سوداګر رفیع الله آزادی رادیو ته وویل که د تورخم بندر دروازه خلاصه نشي نو میلیونونه افغانۍ زیان به ورورسیږي. د ده په خبره چې موټر چلوونکي ټاټ سند نه لري خو ویزې او پاسپورتونه لري.
دو گاڑی زردالو زما خپل دی او د سینور تاجرانو هم زردالو شته په ترخم کې. پاکستان دروازه بند کړی دا صادرات نه پرېږي دي. شون چې دو فرون ارجنټ حواله مو کې غږ مو کوي چې گاڑی باید اسناد ور زمون ټول گاڑی اسناد هم لري ویزم لري ویزا پاسپورت هم لري او موټر وو سپورې ولاړ دی په گیټ تر سه پرې خنه دي. ټول تاجران ډېر په نه پیسو باندې ضروري کیږي تاوان کیږي.
د مسولانو د معلوماتو پر بنسټ تھرد یو لنډمهاله سند دی چې د افغانستان او پاکستان د ګډې هوکړې پر بنسټ باروړونکو موټر چلوونکو ته ورکړل شوی او د پاسپورت او ویزې پر ځای کارول کیږي. د اعتبار موده یې د لومړي ځل لپاره شپږ میاشتې ښودل شوې چې نوي کېدو ته اړتیا لري. په ننګرهار ولایت کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي د دغو موټرو د درېدو او د تورخم دروازې د تړل کېدو لامل د صادراتي او وارداتي وسایطو د موقتي قرارداد تاد پای ته رسېدل بولي. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي مخلص احمد آزادی رادیو ته وویل د باروړونکو موټرو چلوونکي له تورو اسنادو پرته د تورخم له لارې تیریږي. د هغه هوکړې پر بنسټ چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت او د پاکستان د صنایعو او سوداګرۍ وزارت د پلاوي ترمنځ د مارچ له 15مې تر 20مې نیټې پورې شوې هیڅ موټر چلوونکی نشي کولای د تاټ سند پرته پر تورخم واوړي. هغه ازادي رادیو ته وویل چې موټر چلوونکو ته وخت ورکړل شوی و چې خپل اسناد د جولای تر 30مې پورې نوي کړي.
اوس چې دا ضرب الاجل د اګست لومړۍ نیټه ټاکل شوی و چې باید د اګست لومړۍ نیټې څخه وروسته هیز گاډی هیز ډریور او هیز کلینر ټاټ د صنعت نشتون پرته دوی تګ راتګ نشي کولی. په سلګونو لارې سبزي او میوې بار شوي دي په لاره کې ولاړ ده.
په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګڼې خونې مشر خانجان الکوزی وایي هیله لري چې د وروستي ځل لپاره موټر چلوونکو ته اجازه ورکړل شي چې له ټاټ سند پرته پر تورخم دروازه تګ راتګ وکړي.
نو دا یو ډیر جدي ستونزه ده. څو وخت نه را په دې خوا دی کې هم حکومتونه کلفیت او مسولیت لري، هم سکتور خصوصي ترانسپورت مسولیت لري چې خپل وظایف په وخت او زمان سره ترسره کړي. نو هر وخت وخت ته ورکول کیږي. هر څومره چې موږ تلاش وکړو دا مشکل حل نه شو. موږ خو تجارانو ته ویلي دي چې د ټیټ سند ونه لري په هغه موټر کې باید مال بار نه شي. اما یو تعداد موټروانان وایي چې موږ د ټیټ سند لرو، مال بار کې بیا هلته چې ورسیږي مالم ګروګان ونیسي او په تکلیف یو. امیدوار یم چې خرزل دفاره دغه موټرو ته وخت ورکول شي.
د مسؤلینو په خبره تر اوسه د افغانستان 1400 لاریو او د پاکستان 0 لاریو ته د سند ورکړل شوی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو. هر ورځ شپه او ورځ
متحده ایالاتونو او روسیې د شوروي اتحاد له ماتې وروسته د بندیانو بېسارې تبادله ترسره کړه. د بندیانو په دې تبادله کې دوه خبریالان هم شامل دي چې یوې د آزادۍ رادیو خبریاله آلسو کورماشویو واده. تفصیل له احمد تکل اورو.
د ازادۍ رادیو د روسي څنګه خبريال آلسو کورماشيوا او د وال ستریت جورنال راسپاني خبريال ایوان ګریشکوویچ په هغو څلورویشتو بندیانو کې شامل دي چې پرون د متحدو ایالاتونو، روسیې او یو شمیر نورو هیوادونو ترمنځ د بندیانو د بېسارې نړیوالې تبادلې په ترڅ کې خوشې شول. دا تبادله چې د شوروي اتحاد له پرځېدو وروسته یې ساری نه دی لیدل شوی په ترکیه کې شوې او ترکی چارواکو هم تایید کړی ده چې شپاړس تنه بندیان د روسیې لخوا او اته تنه روسان د امریکا او نورو هیوادونو لخوا خوشي شوي دي. رویټرز خبری آژانس د باخبره سرچینو په حواله خبر ورکوي چې د تبادلې په دې پروسه کې دوه ماشومان هم شامل دي خو هغو بندیان نه دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن بیګا په یو بیان کې دا معامله د امریکا د ډیپلوماسۍ لپاره لویه بریا وبلله. د آزادی اروپا آزادی راډیو لوی مشر ستیفن کاپوس پرون تایید کړه چې السو کورماشیو هم په هغه ډله بندیانو کې شامل ده چې د دې معاملې په اساس خوشي شوي دي. ښاغلی کاپوس د امریکا د حکومت او ټولو هغو کسانو مننه وکړه چې د دې بهیر په بریا کې یې مرسته کړې ده. کورماشیو چې د امریکا او روسیې دوه ګونی تابعیت لري د 2023 کال په اکتوبر کې د روسیې په کازان کې ونیول شوه او په 13 جولای میاشت کې په دې تور چې غنی د روسیې د پاوز په اړه ناسم معلومات خپره کړی دي په شپږ نیم کاله حبس محکومه شوه. خو د هغې کورنۍ او ازادۍ راډیو دواړو دا تورونه رد کړي وو. د دې تبادلې په اساس له کورماشیو او ګریشکوویچ پرته یو بل امریکایی چې پاول وهالن نومیږي او په میشیګن ایالت کې امنیتي کمپنۍ لري او د کارا مورزا په نوم یوه ښځه چې په امریکا کې د استوګنې دایمي اقامه لري هم خوشي شوي دي. همداراز 15 جرمنان او 8 روسان چې په روسیه کې سیاسي بندیان هم جرمني ته ستنیږي. ولسمشر بایدن وویل په دوی کې ځینې له کلونو راهیسې بېله کوم دلیله په زندان کې وو. د دې 1400 کسانو په بدل کې 8 تنه روسان مسکو ته وسپارل شول چې له امریکا څخه درې نارینه، له سلووینیا څخه یو نارینه او یوه ښځه، او له جرمني، ناروې او پولنډ څخه یو نارینه پکې شامل دي. د اسوشیټیټ پریس خبری آژانس د راپور له مخې که څه هم د واشنگټن او مسکو اړیکې پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د بل هر وخت پرتله ترینګلې دي، خو د دې معاملې لپاره د دواړو خواوو ترمنځ له کلونو راهیسې پټې خبرې روانې وې. دا معامله په تیرو دوو کلونو کې د واشنگټن او مسکو ترمنځ د بندیانو د تبادلې د لړۍ وروستی مورد دی. د 2023 کال په دسمبر میاشت کې هم د ورته معاملې په ترڅ کې د امریکا د ښځو د بسکټبال نامی ستوري بریتني ګینر متحدو ایالتونو ته ستنه شوه او په بدل کې د وسلو خطرناک روسی قاچاقبر ویکتور بوت خوشی شو. په همدې کال له دې مخکې د امریکا د سمندري ځواکونو متقاعد سرتیری تریور ریټ د روسی پیلوټ کنستانتین یاروشنکو په بدل کې چې په امریکا کې د مخدرو موادو د قاچاق په قضیه کې بندي شوی و خوشی شو.
په انستاګرام کې آزادی رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بس دی تشرغ لاست زمال علي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. د تیر سه شنبه په ورځ د جولای په 13 نیټه د امریکا د کانګرس بشري حقوقو کمیسیون د افغان شوه د وضعیت په اړه یو غونډه جوړه کړه. په دې غونډه کې ګډونوالو غوښتنه وکړه چې د جنسیت پر اساس توپیری چلند یا جنسیتي اپارتایډ په رسمیت وپیژندل شي. په دې اړه به اول یو راپور واورو اوریدونکو چې د ګډونوالي وحیده اميري په ژغ پیلېږي او بیا به له خپلو ملمنو سره خبرې پیل کړو.
از شما میخواهم اپارتاید جنسیتی حاکم در افغانستان را
لتاسو غواړم. په افغانستان کې حاکم جنسیتی اپارتاید د بشریت پر وړاندې د یو جرم په توګه په رسمیت وپیژنئ. د طالبانو واکمنان د جنسیتی اپارتاید د نظام په حیث په رسمیت وپیژنئ. طالبان په رسمیت مه پیژنئ. دا د افغان میرمنو، نارینهوو او ماشومانو غږ دی.
د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د امریکا د کانګرس د بشري حقونو کمیسیون په غونډه کې مو د ښځو د حقونو فعالې وحیدې امیری د خبرو یوه برخه واورېده. دا غونډه چې پکې په پراخه کچه په افغانستان کې د بشریت پر وړاندې د یوه جنایت په توګه د جنسیتي اپارتاید په رسمیت پیژندلو غوښتنې مطرح شوې پرون د جولای په 13 جوړه شوې وه. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان برخې څېړونکي میترا مهران په دې غونډه کې وویل طالبانو په افغانستان کې په 2021 کال کې له بیا واکمنېدو وروسته هغه میرمنې چې د دوی د پالیسیو پر وړاندې اعتراض کړی په جبري توګه له درکه نیولې شکنجه کړي یا هم ورسره یې ناوړه چلند کړی دی. اغلې مهران هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت له لخوا د جنسیتي اپارتاید د پرسمیت پیژندلو غوښتنه وکړه.
زه د امریکا له حکومت څخه غوښتنه کوم چې د ملګرو ملتونو د بشریت پر وړاندې د جرمونو د تړون د مساوېدې او د دې سازمان د عمومي اسامبلې په شپږمه کمیټه کې د بحث له مخې جنسیتي اپارتاید په رسمي ډول د نړیوال جرم په توګه وپیژني.
د بشری حقوقو سر سازمان د ښځو برخې مرستیال هیدر بار بیا غونډې ته په خپلو خبرو کې ویل چې د افغان ښځو نجونو او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری دفتر دی دایمي او په بشپړه توګه تمویل شي. ګډون کوونکو میرمنو د امریکا له متحده ایالاتو وغوښتل چې طالبان دي د افغان میرمنو پر وړاندې د دوی د پالیسیو له امله ځوابویونکي وګرځوي. په دې غونډه کې د یادو میرمنو سربیره د افغان ښځو نجونو او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری د کورنۍ او بشری حقوقو په مرکز کې د حقوقي مطالعاتو مرستیال استیفانو جینارینی او د حقوقو پروفیسر جن ادولف هم برخه اخیستی و. میرمن میری بیا غونډې ته په خپلو خبرو کې طالبان د جنسیت پر بنسټ د ښځو په ځورونې تورن کړل.
د طالبانو هغه سخت فرمانونه چې په مستقیمه توګه ښځې او نجونې په نښه کوي تر ټولو ناوړه وي. موږ د طالبانو لخوا دا بنسټیز شوې هڅې د جنسیتي ځورونې په توګه په رسمیت پیژنو.
نوموړي د هم وویل هغه کسان چې د طالبانو له دې پالیسیو سره مخالفت کوي د هغوی کورنۍ د طالبانو لخوا د ګواښل کېدو، لادرکه کېدو او نیول کېدو له خطر سره مخامخ کېږي. اغلې امیری په بېلابېلو برخو کې له افغان نجونو څخه د متحده ایالاتو د ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ. د دغو څرګندونو په اړه د طالبانو حکومت ویان سبیولا مجاهد وپوښت خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین د زمري په څلورمه نیټه ټولنیز خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې دا غونډه نمایشي بللې وه او ویلي وه هغه کسان چې په دې غونډه کې ګډون کوي او هلته خبرې کوي د افغانستان د ښځو استازولي نه کوي. د یادونې ده چې مخکې تر دې هم په وار وار افغان میرمنو او د دوی د حقونو فعالانو دغه شان د بشري حقونو یو شمېر کورنۍ او نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید د په رسمیت پیژندلو ټینګار کړی و. پر افغانستان د طالبانو د بې ځلې واکمنېدو د نږدې دریو کلونو په تېرېدو سره افغان میرمنې د دوی د مشرتابه لخوا د صادر شویو لسګونو بېلابېلو فرمانونو له مخې له خپلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې شوي دي. خو طالبانو تل ادا کړې چې د افغانانو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ژمن دي. هغه ادا وایي چې نړیوالې ټولنې سازمانونو او افغان میرمنو ته د منلو نه دي.
تاسې د ازادي راډیو څخه زموږ ژغ اوري. د ازادي راډیو اونیز خپرونه نور بس دی ده روانه ده. په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا په کانګرس کې د بشري حقونو کمیسیون په غونډه کې د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو برخې مرستیالې هیدر بار د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان برخې څېړونکي میترا مهران او د ښځو د حقونو فعالې وحیده امیری ګډون کړی و او خبرې یې وکړې. تر دې مخکې د شنی نړیوال سازمان ویلی و چې د هغو رژیمونو پر وړاندې د مبارزې لپاره د هڅو پیاوړي کولو په خاطر چې په سیستماتیک توګه د جنسیت پر بنسټ ظلم کوي اړتیا ده چې د نړیوالو قوانینو له مخې جنسیتي اپارتاید یا جنسیتي توپیر د جرم په توګه وپیژندل سي. جنسیتي اپارتاید په دې معنی دی چې د ځینو هیوادونو حاکمان د ټولنې د یوې ځانګړې طبقې پر وړاندې د رنګ، پوست یا د وګړو د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک چلند کوي. د بیلګې په توګه کارپوهان وایي چې اوس مهال طالبانو په افغانستان کې ښځې چې د ټولنې نیمایي برخه جوړوي په سیستماتیک توګه لرې کړې دي او هغوی یې د ښځېتوب له کبله له خپلو ټولو مدني برخو او حقونو څخه بې برخې کړې دي. د دوی په خبره که دا مسأله په رسمیت وپیژندل سي د دې زمینه به برابره کړي چې له جنسیتي تبعیض کوونکو سره قانوني چلند وسي. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، خو دوی پر افغانستان په بیا واکمنېدو سره په تیرو دریو کلونو کې د نورو بندیزونو او محدودیتونو تر څنګ د ښځو پر ټولنیزو فعالیتونو په ښوونځیو کې له شپږم ټولګي پورته او په پوهنتونونو او نورو تعلیمي مرکزونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی. په نور بس دی خپرونه کې نن را سره د حقونو فعالانې اغلې زاهده فیضان، اغلې لطیفه خورم او اغلې شبانه پوپلزی میلمنې دي چې له دوی سره به خبرې پیلوم. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې په دې خپرونه کې را سره ګډون وکړئ. د تماس شمیره ده 00420221240601. دا د تلیفون شمیره ده. پر دې باندې لږ زنګ را ووئ، موږ به ستاسو شمیره یاداشت کړو او بیرته به زنګ درپسې ووهو. او واتساپ ته هم زنګ را وهلی سئ، شمیره ده 00420223008111. اوس هم خپل ملمنو ته ورځو. اغلی لطیفه خورم او اغلی شبانه پوپلزی، تاسو دوار ته شرغ لاست وایم او مننه کوم چې تاسو وخت وستی په دې خبرونه کې د ګډون لپاره. اغلی خورم، لومړی پښتنه بس تاسو څخه وکم، ستاسو په نظر په دې اړه باندې څه دی چې د طالبانو رژیم چې په افغانستان کې رامنځته شوی دی، آیا فکر کوئ چې دغه ته د دوی هغه کړنې برابرې راځي چې د جنسیتي اپارتاید په توګه شایع وپیژندل سي؟ یعنی ستاسو په نظر آیا دوی د ښځو د خپلو حقونو څخه د بې برخې کولو په برخه کې په حصه کې یعنی ظلم کړی دی؟ ستاسو په نظر باندې دوی زیاتې کړی دي د ښځو د حقونو په برخه کې؟
سلامونه امی که هیل ورانده کام تاس تا ملالای جان نیستاس درانو ملمانو تا تخنیکی همکارانو تا محترم آوریدیم که دا هیل دا چطول بجور آورو غصه گای دی رازیات مانانا چه ما تا موقت را فی پده برنامه که استاسی دی پختن پا جواب پا باید دا تاویم چه یعنی سل پسل دا ظلم کرای دی دی خدو او انجونو پا حق که چه دوی دی خپل حق نا البته محرومی کلی دی پا هر عرصه که نو که چه تا یعنی دیتا پا کتلو سرا چه دوی دا ادا کوی چه مو دی انجون او دی خدو پا حق که ظلم نده کلی، نو دا ایو واضح خبره دا چه دوی یعنی پا خطل کرنو پرده چوی او دوی اغا خطل جرمی البته چه مرتکب شوی دی چه تقریبا دا دوی دی واکمانی دو در اوغو لحظه نه او تروسه پوری چه تمره وقت شوی دی دوی دی خزو دی انجون حق تر پخولانده کلی دی او کویه دی و واضح خبره ده. او دا جنسیتی اپارتای دی جنسیتی البته دا مخالفت دوی تا دیر گران هم تمامی دلیشی چه کلا دا موگ دی مخت نه پا دی شاهدانی پا کمو ملکونو که چه دا غا تا عویز و اوغو تایسا نتیجه ندوار کرده چې دوی هم اوس هغه قدمونه اخلي چې ډېر به ورته ګران تمام شي. او دغه ښځې نجونې چې په دې جامعه کې ډېر ضرورت دی ورته د هر لحاظ اقتصادي اجتماعي د تعلیمي لحاظ نه، او دوی دا د خپل حق نه محرومې کړي دي.
ډېره مننه اغلی خورم، زه به بیرته تاسو ته راسم. اغلی پوپلزی، تاسو ته هم شرغلاست وایم او مننه کوم چې وخت مو وایستی په دې خپرونه کې د ګډون لپاره. ستاسو څخه پوښتنه کوم، ستاسو په نظر هغه کوم داسې کړنې دي د طالبانو د ښځو پر ضد باندې چې شایي د جنسیتي اپارتاید په برخه کې راسي، یا په دغه زمره کې وشمیرل سي چې دوی جنسیتي توپیر کړی دی د ښځو سره؟
سلامونه تاسو ته، تاسو د تخنیکي همکارانو ته درنو وینم. زه مننه تاسو چې ما ته خبرونه کې وخت راکړل. بالکل، زما په اند خو دا یو واضح خبره ده، خو جنسیتي توپیر د جنسیتي اپارتاید ده چې د ښځې د تعلیم بې برخې کړي دي. نجونې او ښځې له ټولنیز حقوقو بې برخې کېږي. شریعت چیرته د ښځې تعلیم منع کړی ده؟ چیرته ویل دي چې ښځه دې تفریح نه کوي یا دې پارک ته نه ځي یا دا حقوق چې د شریعت ترې اخیستی دي؟ دا خو بالکل توپیر ده د ښځو په برخه کې.
ډېره مننه مهرباني.
بس سمه ده، همدغه ومې همدا مې ویل و چې بالکل جنسیتي توپیر ده، او په جنسیتي توپیر کې شمېرل کېږي د طالبانو دا کړنې.
مننه، زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو اونیز خپرونه نور بس دی روانه ده. اغلی خورم، ستاسو څخه به بل پښتنه وکم. دغه غونډه چې په امریکا کې جوړه سوله او هلته افغان ښځو ته دغه زمینه برابر سوه چې دوی خپل غږ تر نړیوالو پورې ورسوي، او هغه موارد یاد کړي چې د دوی په نظر باندې په افغانستان کې پر ښځو باندې د ظلم په معنا دي، ستاسو په نظر دغه د ښځو د ژغ پورته کولو لپاره څومره ګټورې دي دا غونډې، او آیا ستاسو په نظر کوم تاثیر یا اغیز به ولري؟
نه نه، ملالای جانې، اول نه انشاءالله چې موږ په تمه یو چې د زموږ غږ پورته کول به حتما یوه نتیجه ولري.
خو زما پام چې لکتو په خپل دغه کوم مشکل چې ایجاد کړی دی حل نه کې نړیوال نشي کولای چې دا حل کی. نړیوال هم نو د اولین پروګرام نه دی چې د ښځو په باره کې یعنی دایر شوی دی. موږ د دې شاهدانو چې په وار وار په داسې غونډو کې یعنی اشتراک شوی دی د ښځو د نجونو د حق په برخه خبرې شوي دي، خو تر اوسه پورې ما داسې یعنی سل فیصد نتیجه ما نه ده لیدلې، هیڅ نتیجه یې نه ده ورکړې. په دومره وخت کې چې طالبان واکمن شوي دي، زموږ یعنی تاکید هم همدغه دی چې د نجونو پر مخ د پوهنتون او مکتب دروازې خلاصې شي، نجونو او ښځو ته د افغانستان نجونو او ښځو ته هغه خپل حق ورکړل شي، د خپل حق نه برخمنې شي. خو تر اوسه پورې ښځو او نجونو د هغو حق نه برخمنې شوي نه دي. نو زما په نظر چې دا یعنی غږ پورته کول کېږي دی سوم ځل دی، یعنی په وار وار چې د ښځو د نجونو حق تر اوسه پورې ما کوم تاثیر هم نه دی لیدلی. موږ باید یادواري وکړم نو چې که څوک دلته غږ هم پورته کوي نو هغه په مرموز ډول تهدید کېږي، هغه یعنی کېدای شي چې د دې نړۍ نه سترګې هم ورپټې کړي، هغو ته ډېر خطرات هم ایجاد شي. نو په دې لحاظ هم هغه د زړه خبرې ممکن چې هغه څوک بیان نه شي کړی، هغه که په خارج کې وي که په داخل کې وي، هغه څه چې دی غواړي په هغوی سترګې پټې کړي دي، هغه څه چې د دی مقصد هغه نه شي بیانولی بیان ته یې نه پرېږدي. که چا هم دلته یا هلته دغه د زړه خبرې بیان کړي دي، دغه حقیقي حق یې د ښځو او نجونو غوښتلی دی، هغه ډېر مشکلاتو سره مخ شوي دي، هغه کېدای شي تر اوسه هم په زندانونو کې وي. نو زما هیله دا ده چې یعنې دې ته باید حق ورکړل شي چې هغه مثلا څوک چې مسؤول کسان دي د افغانستان د ښځو د نجونو دپاره یې حق غواړي، هغو ته باید د آزادي د حق وختلو ورکړل شي. هغه باید تهدید نه شي، هغه باید زندان ته لاړ نه شي، هغه باید وهل او تکول ونه خوري. هغه که په خارج کې دي، که دلته دي، که په خارج کې وي نو دغو کورنیو ته به ډېر مشکل ایجاد کېږي، او که دلته دي خپل هغو شخص ته چې څوک دا غوښتنه کوي. یعنی د دوی په نظر د ښځو د جنۍ حق یعنی هیڅ څوک چې هغه غواړي باید خپل ځان نه تیر شي، ورته د خپل ژوند نه ورته تیر شي، یعنی دومره جرم ګڼل کېږي. نو که څوک وایي چې دا اپارتایډ جنسیتي یعنی تعویز نه دی، نو زه غوته حیرانه پاتې کېږم چې دا تعویز به یعنی څنګه وي، غوته به څه ویل کېږي. رسمن ده جدا کېدل دي د جامع نه، رسمن ده یعنی توهین دی ورته، او رسمن د دوی د واکمنېدو او تر اوسه پورې دغه جریان یعنی دغه پروسه روانه ده. په دې که څوک سترګې هم پټوي نو خپله خوښه ده. زه خو په که ماته یعنی خدای نخواسته خطر پېښېږي، خو زه دغه د افغان جنۍ د افغان ښځې حق دی، دا باید ورته ورکړل شي، دومره په سپک نظر ورته ونه کتل شي. هغوی باید د جامع نه حذف نه شي چې حذف شوي دي. او که دوی وایي چې موږ حق ورته پوره ورکړی دی، نو کوم حق؟ د تحصیل حق تا نه دی ورکړی، د کار حق تا نه دی ورکړی، د تفریح حق تا نه دی ورکړی. یو حق چې دوی تنفس کوي، دغه حق دی ورکړی چې د الله د طرفه دی، هغو ژوند ورته ورکړی دی. خو بیا هم که د دې په زړه جوړه نه وه، د ژوند کولو حق هم ترې اخلي.
شه مننه اغلی خورم، زه به بیرته تاسو ته راسم. اغلی پوپلزی تاسو څخه به بل پښتنه وکم. تاسو د اغلی خورم خبري واوریدلې، دوی ویل چې شذې د بیرې څخه حقیقت نسی ویلای او د حق غوښتلو ازادي باید دوی ته ورکړل سي. زموږ په خبرونو کې نورو څیړونکو او همدارس د چارو کارپوهانو ویل دي چې شذې مجبوره سوي د چنړیوالې ټولنې ته مخ ورواړوي، ځکه چې طالبان د دوی خبري نه اوري نه غوښ پرنيسي. تاسو په نظر څومره مهمه ده چې باید طالبان و شذو ته دغه موقع ورکړي او زمينه ورته برابر کړي چې په افغانستان کې د نن د شذو سره کښینی او د دوی خبره واوري، د دې پر ځای چې شذې مجبوره کیږي چې په یا ملګرو ملتونو ته ورمنډي وهي یا په امریکا کې په غونډو کې د ګډون لپاره سترګې په لار وي؟ تاسو څه نظر لري په دې برخه کې؟
ملالې جان، دا خبره خو واضح ده چې ښځې ډېره ویره لري چې په څه خپل خپل غږ پورته کوي. خامخا دوی یو څه یو بندیز باندې لګوي، یو خطر سره مخ کېږي. تاسو خپل لیدلې دي او لیدلې مو دي چې ښځې بندې شوي دي، ښځې وهل شوي دي، دوی چې راک پورته کړی ده، کومه مظاهره کې ګډون کړی ده. نو دا وځي خبره ده چې دوی ویره لري او له ویرې نه اوسې څوک راک نشي پورته کولای. مخکې تاسو ولیدل چې کله پانسر باندې ځینې نجونې او مېرمنې راووتلې، غیب مظاهرې یې وکړلې، هغه چې په ډزې کې اوسېدې، دوی ووهل شولې، ځینې بندې شولې، لکه نه وروسته بیا کومه مظاهره تاسې نه ده لیدلې. همداسې کله چې کار باندې بندیز ولګېدې هم همدغه کیسه وسله. نو دا کیسې خو روانې دي او ښځې له ویرې نه خپل غږ نه شي پورته کولی، که چېرته غږ پورته کړي مخامخه له یو خطر سره مخ کېږي او دوی دا حق نه ورکوي. دا په ټوله کې زموږ د ټولنې بدبختي ده، د هغه زموږ ټولنه په ټوله کې په جنسي توپیر باندې یا جنسي اپارتایډ باندې اخته ده تر ډېره پورې. دوی د ټولنې وګړي هم دا هڅه نه کوي، پابندیان دي چې باید ښځې د کار ونه کړي او زده کړې دې ونه کړي، همداسې په کور کې ناست دي. مشکل دغه ده او دوی تالو هوس حکومت هم پابندې نظر ده په یو بهانه او بله بهانه چې نړۍ ته دوی بلتي ورتي او نړۍ بلوي چې والا نن دا مشکل ده، نن ده او سبا ده، نن به خلاصېږي مکتبونه او پوهنتونونه او سبا به یې خلاصوو، او خو پاسو کې هم نشته زما په اند باندې خلاصول. نو دا ډېره موده تېره شوله، درې کاله پورې کېږي چې مکتبونه بند دي، دوه کاله تېر شول پوهنتونونه بند دي، خو پاسو کې دوی دا کار نه کوي. یعنې مطلب یې همدا ده چې بېخي دې بند وي، ورځ تر بلې په ښځو باندې نور هم پیدا ډېرېږي او ښځې هم بېچارهګانې له ډاره له ویرې نه خپل غږ نه شي پورته کولی، که چېرته خپل غږ پورته کړي مخامخه له یو خطر سره مخ کېږي، کورنۍ له خطر سره مخ کېږي، ورور پلار یا هم د کورنۍ نور غړي خپله له خطر سره مخ کېږي. دغه ستونزه لویه ستونزه ده.
بله ډیر مننه اغلی پوپلزی. زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو اونیز خپرونه دا زما حق دی، په بخښنې سره نور بس دی روانه ده. اوریدونکو پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې جنسیتي اپارتاید څه معنا لري، که جنسیتي اپارتاید په رسمیت وپیژندل سي او حکومت له څه ډول بندیزونو سره مخامخ کېدای سي، دا چې طالبانو کومې داسې کړنې کړې دي چې هغه په جنسیتي اپارتاید کې شمارل کېدای سي، پر دې باندې خبرې کوو. زموږ د خپرونې میلمنه اغلې زاهده فیضان له موږ سره واصل نسوه، خو زموږ د خپرونې بل میلمنه اغلې زهرا جنت له موږ سره له سټوډیو سره وصل سوې ده. اغلې جنت، تاسو ته شرغلاست وایم او مننه کوم چې تاسو وخت وایستئ په دې خپرونه کې له موږ سره د خبرو لپاره. که تاسو په دې برخه کې موږ ته یو څه ووایاست چې ستاسو په نظر آیا فکر کوئ چې طالبانو د ښځو پر وړاندې داسې توپیري چلندونه کړي دي چې هغه په جنسیتي اپارتاید کې شمیرل کېدای سي؟
سلامونه نیکی هیلی، ډیره زیاته مننه کور ودان خو خوشی چې ماته مو وخت راکو او زه تاسو سره خپل نظر شریک کوم. لکه څنګه چې ستاسو موضوع ده په
بله زه فکر کوم چې موږ رابطه له اغلې جنت سره قطع سو، موږ هڅه کوو چې دوی یو ځل بیا هم راواخلو او له دوی سره خبرې پیل کړو. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو اونیز خپرونه نور بس دی روانه ده. اغلې جنت زموږ سره بیا هم تاسو وصل سوي یاست، رابطه قطع سو، مخکې تاسو خپلو خبرو ته دوام ورکړئ مهرباني.
بلکل، ستاسو موضوع څه په بخښنې سره.
بله، ما ستاسو څخه دا پوښتنه وکړه چې که ستاسو آیا فکر کوئ چې طالبانو ځینې داسې کړنې کړې دي د ښځو پر خلاف چې هغه په توپیري چلند کې وحسابل سي؟
بلکل، لومړی خو ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکو. بې راځو خپلې موضوع ته. لکه څنګه چې ستاسو موضوع ده چې طالبانو داسې کومې کړنې کړې دي چې هغه توپیري چلند موږ هیڅ کو، که مونږ په دې سترګې پټې نه کړو، نو بالکل هو داسې کړنې شوي دي زموږ په وطن کې یا زموږ په ماحول ټولنه کې داسې کړنې شوي دي او روان دي. اوس پیلن هم کېږي چې دا ډېر زیات توپیر دی او دا په جنسیتي توپیر ورته مونږ ویلی شو. مثلا د هلکانو د نجونو ترمنځ ډېر زیات توپیر دی. زه نشم کولی چې یوازې د درس یادونه وکړمه یا د مکاتبو یادونه وکړمه چې په دې کې موږ ترمنځ ډېر توپیر شوی دی او ډېر زیات فرق شوی دی. دلته ډېر زیاتې داسې کړنې نور هم شته دی چې زموږ ترمنځ ډېر زیات توپیري چلند روان دی. لومړی چې نړۍ هم له دې خبره ده، لومړی زموږ د درس موضوع ده، زموږ د پوهنتون او زموږ د زده کړې موضوع ده چې ډېر زیات غټ
غټ توفیر زموږ تر منځ موجود دی. زموږ ورونه کولی شي آزاد لاړ شي پانتون ته، هغو ته مصرف ورکړي، هغو ته لیلیه ورکړي، هغو ته بودیجه ورکړي دولت، هغو خپلې زده کړې وکړي او راحته لاړ شي، خو ماحول ولري. خو مونږ نشو کولی چې مونږ لاړ شو خپل زده کړه وکړو. د دې تر څنګ کوم موزشي کورسونه چې وو، کومې مدارس چې وې، مونږ ترجمه کوله، تفسیر هم کول، عمومي غټې غټې مدرسې وې، هغه هم زموږ په مخ باندې بندې شوي دي. ځکه یوازې د مکتب او د پوهنتون خبره نه ده، مخکې مونږ لاسرسی لرو، مونږ به ترجمه کوله، مدارسو ته به تللو، مونږ ځینې کورسونه ویل، هغه هم بند شوي دي. په دې کې هم مونږ ته ډېر زیات توپیر دی. که نور مونږ ټولنې او ماحول ته وګورو، زمونږ بیرون وتل، زمونږ ماحول ته تګ، دا هم مونږ ته ډېر زیات توپیر په کې راغلی دی. ډېر زیات مونږ ته سخت شوی دی، ځکه مونږ به مخکې کولی شو چې یو ځای ته لاړ شو، خپله ستونزه حل کړو. مونږ یو مهم کار لرو، مونږ به اجازه لرله، مونږ یو موټر کې کینو، بې محرمه لاړ شو. مګر اوس مونږ نشو کولی که مونږ یو عادي سودا مخلو، یا مونږ غواړو یو ځای ته لاړ شو، یا ډېر یو مهم کار لرو. تر هغې چې زمونږ ورور په کور کې ونوسي، تر هغې چې زمونږ پلار ونوسي، زمونږ محرم مونږ سره ونوسي، مونږ ته اجازه نه راکول کېږي چې مونږ لاړ شو، خپل مشکل حل کړو، هغه خپل ستونزه حل کړو. او د دې تر څنګ همداسې نور عوامل هم، نورې کړنې هم دي چې ډېر زیات توپیر پکې موجود دی، هغه د جنسیت له لحاظه. کله چې ته به دا ګورې، زړه دې ډېر زیات ځورېږي چې ولې زه هم یو انسان یم، زه هم یو بشر یم، همدې وطن لور یم، دې وطن کې پیدا شوی ما، زم حق لرم، دې وطن کې مې خاپوړي کړي دي، پلرونه نیکونه مې لیدام دي، خدینه زه ولې حق ونه لرم، زه ولې ونشم کولی حتی که زه بازار ته ځم یو څه ضرورت لرم، زه باید ورور ولرم، ځان سره مې ورور بوزم. حال دا چې په افغانستان کې ډېر تاوتریخوالی او جګړې وي، زیاتره داسې کورنۍ شته چې هغو محرم نه لري. مونږ خپله نه هلس خورګانې په کور کې ژوند کوو، ورور م شتون نه لري. ښه، ورور مې نشته، زه چا سره لاړه شم بازار ته، زه چا سره خپل مشکل حل کړم. نو ډېر زیات دغه توپیرونه شتون لري چې مونږ ته ډېر د داوره دي، او مونږ ډېر زیات کړیږو دلته.
ډېره مننه آغلې جنت، زه به بېرته تاسو ته راسم. زموږ سره د تلیفون پر کرښه پاتئ. اورېدونکو، تاسې د ازادي راډیو نور بست خپرونه اورئ. اوس هم یو ځینې اورېدونکو موږ ته زنګونه وهلي دي، اول به د دوی نظرونه او پوښتنې راواخلو، بیا په میلمنو ته ورسم. یو اورېدونکی را سره دی، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
مننه له تاسو نه. تاسو سلام ټول اورېدونکو په دې لسره جوړ وایي، سره راځي کنه نیم د نن ولې تشریح وکړم.
ډېره مننه چې تاسو زنګ راوالې دی. که تاسو د نن ورځې د موضوع په اړه باندې کوم څه ویل غواړي، مهرباني او که کومه پوښتنه وي، زه به ستاسو څخه پوښتنه وکړم. په دې توګه باندې کې داسې چې خبرې پیل کړو ستاسو سره، چې آیا فکر کوئ چې د ښځو سره چې کوم توپیري چلند کېږي د ځینو ښځو او فعالانو په وینا، ستاسو په نظر باندې دغه د هوارولو دپاره د طالبانو حکومت باید هلې ځلې پیل کړي؟ څومره ضرور دی چې طالبان د ښځو غوښتنې یا د دوی خبرو ته غوږ ونیسي؟
مننه کوم. موږ خو دلته فرق نه پوهېږو، داسې موږ درست په یوه چې یو وینو یا تر دغه یو ښوونځي تېره سي بندې مانه مکتبونه نور خو موږ فرق نه پوهېږو. لا هغه د جمهوریت وخت لا ډېر موږ پوهېږو، مانه ښځې چې یو ډېر حقوق ورکړي د شریعت نګاه ته، نو کوم خلک بیا وایي چې یا فرق پکښې کوي، نو هغه فرق باندې موږ نه پوهېږو. باید خلک ټول جهاز درته وایي، یو دغه تاسو ته وایي، دغه تاسو سره ته ځو، دغه ته کم توپیر دی ستاسو سره د جنسیتي چې شو تاسو په اساس ته کته بلا
شه دا کوم سم د ډیر مننه. موږ به ستاسو د دغه پښتني جواب درته وایو. اتمن زبد خپل ملمنو څخه هم ستاسو د دغه سرګندونو په اړه باندې پښتنه وکم، چې ستاسو په نظر باندې تاسو ویل چې د شذو حقونه نه دی ورڅخه اخیستل سي، یوازې شونځي باندې. اوس به ورسو یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکي، ازادي رادیو ده.
السلام علیکم. علی بشیر، څنګه تاسو؟ خیر یا؟
وعلیکم السلام. شغله کتاس خپل نوم یاد کړو، د کوم ځای مو زنګ راو علی دی؟
یا خد کنداري در سره هم د هلمند ولایت محمد اشرف په کوته الله یو نیته هغه وجه صداقت ګلون اورې دوم تاسو مېرمنو ته سلامونه وایم. خدای دې جوړ وراته.
کنداري سیب ډیر مننه، خدای دې وکړي چې تاسو هم شیاست. کنداري سیب، تاسو په نظر باندې څومره مهمه ده چې طالبان د شذو هغه ستونزې چې دوی یادوي په ورځنیو ژوند کې هغه ورحل کې او د دوی سره خبرو ته زمينه برابر کړي؟
نو هغه ستونزې صداقت د مکتبونو او پانتونونو لکه مقصد، نو ستونزې خو ډیر سی وی دي ولا چې حقیقت خبرې سي ډیر ځانون زولاړلم ګریشولس والی تعالی ته بازار کې سر می جوړ وی نو هغه نه یت موچ مال درم در نکرا جوړه کا طالبان مصطفی به دین دی خدای چې مقصد دی سنته مسجدونه لګولې دي.
او تاسو په نظر باندې څومره مهمه ده چې طالبان د افغانانو غشتنی ومني، د دوی سره کښینی او دوی ته دغه زمينه برابر کړي چې حد اقل د خلکو خبره تر دوی پورې ورسیږي؟
نو دی باید خپل افغانان خپل افغانستان خپل خبره ومني به دی دا شونه چې خپل پر سر باندې زور وکړي دی خو دا هغه خلکو په دغه باندې راپورته شوی دی دا هغه خلکو په همکاري باندې دی دا واکره چې دی دا دوی په موت نه جرسی دی
ډیره مننه کنداری صاحب اغلی خورم ستاسو څخه زما پوښتنه دغه و چې زموږ یو اوریدونکي ویل چې دی هیڅ احساس نه کوي چې د ښځو په ژوند کې د کوم تغییر راغلی وي یا د دوی په حقونو کې د کوم فرق رامنځته شوی وي دا ویل چې یوازې ښوونځي باندې او بله کومه خبره دنه ده هیڅ کړي دغه د دوغو خپرون د لارې چې ښځې هغه موارد یادوي چې د دوی پر ژوند باندې تاثیر شوی دی د طالبانو د ځینې پالیسۍ تاسو دغه اوریدونکي ته څه ویل غواړئ په دې برخه کې
مننه ملاله جان اول خو سلامونه ورته وړاندې کوم خدای دې وکړي چې جوړ او روغ وي او دا فکر کوم چې دا زموږ ورور به ویده وي یا نه پوهیږم چې دا به چیرته اوسیږي او دا به څنګه احساس لري آیا دا په کور کې مور لري خور لري میرمنه لري لور لري او که نه د دې نه موږ نه خبره یو او دا څنګه داسې احساس کوي چې د ښځو د نجونو نه دا حق نه دی اخیستل شوی دلته لکه مخکې زموږ درنې میلمانې وفرمایل چې تنها زموږ مشکل د مکتب او د پوهنتون نه دی دلته موږ ډېرو مشکلاتو سره لاس او ګریوان یو لکه دوی چې غیر د دینه چې مکتب دروازه ور باندې تړل شوی دا نور مشکل نه لري موږ نشو کولای چې یوازې چیرته سفر ولرو هغه که په اساس د هر مجبوریت وي حتی اوس چې کله یعنی پخوا څوک به چې ناروغ شول اسانترینه وسیله چې چیرته به یعنی نږدې شفخانه کلینیک دیتا باور غلل البته جون نه خځه البته به تداوی کیدله اوس چې غو سره محرم نه وي حتی د دوري کیږي لیکور شغه په ډیر بد وضعیت کې وي د غو کور کې بچوک نه وي هغه په پلان نه لري لکه موږ د نه مننه چې و فرمال دکته یعنی د وختونو وختونو نه جنگ دی موږ د جنگ سره الله سبحانه و تعالی داسې کور نه شته چې غو کې اصلا نارینه نشته نو ورور لري نه پلار لري نه تر لري نه ماما لري هیڅوک نه لري هغه همداسې یعنی تنها پاتې دي نو هغه باید خپل کور کې کینی خپل ژوند له لاسه ورکړي حتی نشي کولای چې شفخانه ته واچي د خپل ځان درملنه وکړي دا یو موضوع بل موضوع چې یو ښځه یو جنې نشي کولای چې تفریح ته لاړ شي تفریحګاه ټول ښځې پر مخ باندې کړی دي حتی د خپل فامیل سره نشي تلای دا زه په خپل یعنی د خپل ځان بیان درته کوم چې زه دلته په کابل کې یم زه د خپل کورنۍ سره نشم تلای د پغمان قرغې د ځان ته تفریح ته لاړ شم با وجود خپل کورنۍ سره نو نور تعویز څنګه وي نور حق اخیستل څنګه وي چې زه خپل کورنۍ سره نشم تلای تفریح ته او بل دا چې تعلیم حق تر اخیستای دی آزادۍ حق تر اخیستای دی نو موږ نشو کولای حتی چې درملنه لپاره موږ تنها چیرته ولاړ شو موږ د کور نه شو وتلای موږ حق د خبرې نه لرو یعنی ښځې جنۍ ته په داسې سترګو ګوري باور وکړه چې کله هم داسې ته روان وي نو ځان ته حیران پاتې کېږي چې زه څنګه یو موجود یم چې ماته په دومره حقارت په سترګو کتل کېږي او ته به چې زه په څومره ډار په څومره ډار به تا سره وي زه د خپله شخصا ځان درته یادوم زه چې کله د کور نه وځم د باندې چې ماته څنګه کتل کېږي یعنی د دوی خلکو دې طرف نه داسې رقم حس ماته کېږي چې یعنی زه باید خپل ځان د منځه یوسم زه څنګه موجود یم چې زه د هیڅ حق نه لرم زه دومره بده یم چې په دې جامعه کې زه حق نه لرم زه حق د گشت و گذار نه لرم زه حق د تحصیل نه لرم زه حق د خپل درملنې نه لرم نه الله پاک زه څنګه خلق کړی یم باور وکړه چې داسې ډېرې موضوعګانې شته چې یعنی دومره په اعصابو باندې یو چا فشار چې هغه خپل ژوند د لاسه ورکړی دی یعنی هغه دوته واده شو چې باید زه د خپل ژوند نور ختم کړم ځکه په دې جامعه کې ماته نور د ژوند کولو ځای نشته نو دا زموږ ورور چې وایي چې حق ترې نه دی اخیستل شوی زه دې ته حیرانه پاتې کېږم چې د حق اخیستل دوی څه ته وایي حتی ته نشې کولای چې په راحته ته د خپل نفس واخلې نو ته نشې کولای چې یو لباس ته په خپل خوښه واغوندې په حجاب کې هم حجاب باید د فلانه حجابي داسې د حجاب حجاب دی او دلته په افغانستان کې چې ډیر وختونه نه د حجاب مراد کیږي شکر اسلامي ملک دی او دوی بدن یعنی چې ته وایې چې محرم ته ما محرم یې چې ته ما د سرک په سر دروي ما ته وایې چې ستا حجاب دسته ستا پوره نه دسته ستا بوتونه دسته دسته ته ما څه
ته زما محرم یې چې ته یې مانه ده پوښتنه، ته مې خاوند یې، ته مې ورور یې، ته مې پلار یې. او دوی چې وایي چې محرم محرم خبره دوی ته ډېره مهمه ده. کله چې تاسو د ښځې نجونې زندان ته بیایئ، پلار یې ورسره زندان کوي، ورور یې، خاوند یې، د دوی ښځو سره چې اوس هم په زندانونو کې شتون لري، دو سره محرم شته؟ دو سره ورور شته، خاوند یې شته، پلار یې شته؟ نه. نو حق اخیستل زه نه پوهېږم چې حق شته وایي.
ښه، مننه آغلی خورم. زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو، د ازادي راډیو نور بستی خپرونه روانه ده. زموږ د خپرونې بل میلمنه آغلی زاهده فیضان هم له سټوډیو سره وصل شوې ده. آغلی فیضان، تاسو ته هم شرغلاست وایم او مننه کوم چې وخت مو وستي په خپرونه کې د ګډون لپاره. ستاسو څخه به زه پوښتنه وکړم چې څه باید وسی چې د ښځو ستونزې حل سي په افغانستان کې، یا حد اقل هغه کچه راټیټه سي د ستونزو؟
ملال خوری، ډیر زیات مننه تاسو ته او ستاسو د طریق اوریدونکو ته او درنی قدرمن میلمانو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي روغ جوړ صحت سره اوسئ ګرانی خوری. البته دا خو بهترین معلوم دی چې ښځو ته الله پاک په قرآن کې حق ورکړی دی، حقوق ورکړی دی. نو واضح ده ول چې افغانستان یو اسلامي ملک دی، او بیا په دې کې مجاهدین دي، اسلامي امارت ځان ته یو څه وایي چې د ښځو حقوق او د یعنی ټول هغه اسلامي حقوق مونږ برابر ده کوو، او د دې دغه ادعا ده. نو په دې کې زه وایم چې اسلام، قرآن او حدیث څه وایي باید هماغه کار وشي. خزه باندې تعلیم منع نه دی، ول چې خزه باندې نارینه او خزه باندې یو شانتي علم فرض دی. خزه په خپل خوخه واده کولای شي، د جنۍ پر رضاعت باندې باید جنۍ ورکړل شي. د سینې چې یو څوارلس کرن لور په ډېرو پیسو باندې ورکړي، نن سبا کې چې دا لورګانې د کوڅو په سر او په لرو پرتو سیمو کې د پیسو په بدل کې خرڅوي، باید دغه کار ونه شي. دې دپاره یو ښه میکانیزم ورته جوړ شي، او آګاهي هم جوړ شي، اسلامي خپرونه دې جوړ شي چې د اسلام د نظره ښځو حقوق واخیستل شي. او بل په دې نه کېږي چې د سر چوک کې ما ودرې ما ته وایي چې ته حجاب ولې نه په سرې، محرم دې څه شو؟ افغانستان څلور پنځه لسی سو زپل افغانستان دی، ټول کونډي دي، یتیمان دي، بوري دي، بی وروره، بی مور، بی پلار، خویندې دي. اکثریت ښځې د کور نه ناور دي، د کور نفقه خرچه ور په غاړه ده، مجبوره ده چې افغان میرمنه کار وکړي. چې کار ونه کړي هغه ته ډوډۍ مړۍ څوک ورکوي؟ باید دې لپاره اسلامي امارت جدي پاملرنه وکړي او جدي ګام ورته پورته کړي، تر څو هغه تحصیل یافته ښځو دپاره زمینه سازي د کارو کې، د اسلام په چوکاټ کې هغه ښځو دپاره، هغه نجونو دپاره د تعلیم زمینه ورته مساعد کړي، د مکتب دروازې ور باندې را خلاصې کړي. یعنی افغانستان میرمنې، یعنی نارینه دي که ښځینه دي، باید د دې لپاره علمی زمینه سازی ورته وشي. خصوصا دغه درې کال کې چې شل کاله مخکې تللی افغانستان، نن بیرته دېرش پنځه ویشت کاله وروسته را پاتې دی. ولې چې زمونږ درې کاله، درې نیم کاله زمونږ خویندې د پوهنتونونو نه په کور ناستې، د مکاتبو نه په کور ناستې. نو دې دپاره مونږ څه ویلی، مونږ څنګه ویلی شو چې زمونږ حق، یعنی حقوق ادا شوی دی، زمونږ حق باندې خپې نه خوستل کېږي، یعنی د ښځو چې څه حق دی هغه ټول پوره شوی دی.
مننه ډیره آغلی فیضان. زه به بیرته تاسو ته راسم. آغلی پوپلزی، ستاسو څخه به بله پوښتنه وکم. طالبان وایي چې د نجونو د زده کړو او کار موضوع د افغانانو کورنۍ موضوع ده، خو په ورته وخت کې طالبان په خپله د افغانانو همدغه غوښتنه بیا نه مني. ستاسو په نظر باندې طالبان څه په کار ده دوی ته چې دغه د کورنۍ موضوع چې دوی بولي دا حل کړي او د افغانانو غوښتنې ومني؟
بالکل، دا زمانه چې دا د افغانانو د کور دننه موضوع ده، خو چې د کور دننه موضوع ده باید د کور دننه حل شي. کلمه وصل شپې ورځې تېرېږي، افغانان دغه ټول چیغې ورته وهي چې تاسو د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړئ، د ښځو حقوق ورکړئ. خو دوی چېرته غوږوته نیسي؟ چېرته په کور دننه د خپلو وطنوالو غوږ غږ اورېدلی، دوی ته یې ځواب ویلی دی، دوی سره خبرې کړي، دوی ته قناعت ورکړی دی؟ دوی حداقل دومره تر ننه پورې نه دي کړي چې ولې پوهنتونونه بند کړي، ولې ښځو حقوق ترې اخیستي دي. بهانه دا ده چې نن به خلاصېږي او سبا به خلاصېږي. امرسانی ده، دا امرسانی نه پوهېږم چې دا امرسانی به تر کله پورې ادامه لري، تر قیامت تر ورځې پورې او یا تر کله. پوښتنه دلته دا چې یو
جواب چاته نه ورکوي. هر یو نه چې پوښتنه کوي بس ځان درنه تېروي، که رسنۍ ترې پوښتنه کوي، که عادي اشخاص ترې پوښتنه کوي، که د طالبانو سره څوک شخصي ملګرتیا یې لري، لوړپوړو چارواکو سره یې دا مجنی اورېدلي دي چې پوښتنه ترې کوي، دوی همداسې ځان تېروي، وایي چې خدای مهربانه ده، خلاص به شي وبه شي. موږ هم مخالف نه یو، خو کله چې ګورې هېڅ هم نشته، هېڅ معلومېږي نه. زه دا منم چې دا د کور دننه موضوع ده، باید د کور دننه حل هم شي، خو چې حل شي چې نه حل کېږي نو بیا مجبوره چې ته به کله چې په کور کې یوه موضوع حل نه شي ته مجبوره شې غږ دې اوچت شي دولت ته چې په دولت باندې حل نه شي کونه په هېواد دننه کې هغه موضوع نه حل کېږي، مجبوره چې نړیوالو ته غږ وکړي، نړۍ نه مرسته وغواړي. نو دا داسې یو موضوع نه ده چې یوه موضوع دي، په ټوله کې مکمل د ښځو حقوق ترې اخیستل شوي دي، دوی مې ټول حقوق یې محوه شوي دي، هر څه ترېنه اخیستل شوي دي. بېخي لکه هغه یو مرغنه چې وزر یې هر څه پرېږدي او تیاره کوټه کې واچوي، د ښځو حالت بس داسې یو حالت ته رسېدلی ده. نو زه دا منمه باید چې کور دننه یې نه حل کړي، موږ هم امیدوار یو چې دوی دغه ستونزې ته غوږ ونیسي، حل یې کړي. اوس هم لا وخت ده، دې ته اړتیا نشته چې څوک له نړیوالو نه مرسته وغواړي یا نړۍ په دې کې مداخله وکړي. باید چې دوی په کور دننه حل کړي، باید چې خلک ورته ټیکسي ټول هېوادوال ورته ووایي، ټول هېوادوال خپل غږ پورته کړي. خو ما مخکې هم وویل له بده مرغه یوازې دولت په جنسي اپارتاید یا توپیري چلند نه دی اخته، زموږ د ټولنې ډېر وګړي هم دغه جنسیتي توپیر باندې اخته دي، او په جمهوریت کې خو د دولت له لوري نه کوم بدنیز نه و. موږ لیدلی چې په ولایاتو کې هېڅ ستونزه هم نه وه چې په دغه بندیزونه او دغه ښځې له دغه جنسیتي توپیر سره ډېرې مخ وي. نو مشکل همدلته دا ستونزه دا ده چې ټولنه هم په جنسیتي توپیر یا اپارتاید باندې اخته ده.
مننه ډیره. اغلی فیضان، تاسو په نظر باندې یوازې په دې خاطر باندې چې موږ او تاسو یا کوم بل شزه چې د شزه ده له دې سره د بشپړ انسان په توګه باندې چلند نه کیږي، دغه څومره ځوراونکې دي، او تاسو په نظر باندې څه په کار ده چې د شزو انساني کرامت ته درناوی وسی؟
ملاله خوري، البته خزه کرامت ته درناوی د خپل الله پاک په قرآن کې ذکر کړی دی. دا مهم نه دی چې یو انسان وایي چې ښځې ته موږ درناوی ولرو. که چېرته اسلامي هیواد دی او دا کور دی، علماو دی او نن امارت اسلامي مسلط دی، نو د ښځې حق ته باید درناوی وکړي. ښځه یو مور ده، ښځه خور ده، ښځه لور ده. یعنی درې ځله نبی علیه السلام یو ورځ صحابیور نه پوښتنه وکړه چې دغه په ما باندې چا حق ډېر دی. هغې ویلې د مور، بیا ویل د مور، بیا هم ویل، اخره کې د پلار ورته وویله چې د پلار یو حق دی، د مور درې حق دی. نو د ښځې کرامت ته چې کله قایل نه شي، هغه هغې هېواد ته اسلامي هېواد هم نه شو ویلې. نو باید کله چې تعلیم نه وي، کله چې سواد نه وي، کله چې دلته دغه نه یا ښه مطالعه، اسلامي مطالعه، عصري مطالعه پرمختګونه نه وي، نو کله ښځو ته درناوی کتل کیږي؟ موجوده حاکم نظام باید د دې ځواب ورکړي چې موږ ولې ښځو ته درناوی نه لرو، ولې د ښځو کرامت ته قایل نه یو، ول چې اسلامي هیواد دی، افغانستان اسلامي هیواد دی، بیا دلته مجاهدین دی، امارت اسلامي په دې باندې دغه دی چې یعنی موږ د ښځو کرامت ته قایل یو. علم په ښځو نارینه باندې یو شانتي فرض دی، په خاطر چې دلته پوهاوی منځته راشي او د ښځې کرامت ته قایل شي. په یو ټولنه کې چې هغه جهل وي او جهالت وي، علمیت پکې نه وي. موږ مخکې له پښتني سیمه کې په افغانستان کې زیاتره د انجونو پیدا کېدل آر ګڼل کېږي. یو کور کې چې دوه درې انجونې ورکې کوي، دوی وایي هر ورځ لورګانې راوړي، نور خو څه کار نشته دی. یعنې دونه پسپکه کتل. که چېرته دلته ښه علمیت او ښه مطالعه ولري، ښه دغه ولري، نو هېڅکله د ښځې ته بې احترامي نه قایل کېږي. دا بیا هم زوغ د تعلیم دی کچر ته منګه علمیت او تعلیم او سیوات کچ لوړ شي او د اسلام له نظر خاګه یو ورکل شو ان شاء الله د خزو کرامت توقایل کیږي نو کچر ته دغه سی تورتم کې پاتې شو همیشه به خزه زپل کیږي خزه رټل کیږي خزه خرڅول کیږي خزه نه د هر رقم دغه نه استفاده کیږي دی او د لا یو لاس اعلی د خزه چې استفاده کیږي د پلار په کور کې پلار یې د پیسو په بدل کې ورکړي د خاوند په کور کې د پیسو په بدل یې اغسته دی بچي ورته راوړي او تعلیم او سواد او تحصیل یې نشته دی
ډیره مننه آغلی فیضان اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورید ازادي رادیو نور بس د خبرمانه مو واوریدل د خپل ملمنو آغلی زهرا جنت آغلی لطیفه خورم آغلی شبانه پوپلزی او آغلی زاهد فیضان څخه ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړبل او نه به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.